عجز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسمح کې درته چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلی. ښاغلی بنټ په نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملی افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکونه طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندوی موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو تواکسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ساتنې ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندوی موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حملو کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی تاسیسات او دستوګنې کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1999 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزې د روغتیا وزارت وایي په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بې ځایه شوي کډوالو پناه پکې اخیستې سیوه د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شوي کسانو شمیر شپېتو تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څانګې مشر ماروان الالماس یوې خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. روسي خبرم د لوبل ډکره د چ افغان عبدالینو لبرل د سید زونون د کرکټ د تلولې لګټلو روسته نن سر کابل ته ورسید. د لبرل 13 یک شمې پومان کې د سید زونون ایمرجنګ جام په پایلو کې د سریلانکا الف ملي لبرل ته په وکټو مات ورکړه او په دې توګه افغانستان د لمړي ځل لپاره د دې سلوې تلولې وګټله. افغانستان له 2013 رئیس په دې سلوې کې ګډون کوي. تاسو د ایمرجنګ کپ سیالي د افغانستان، هند، بنگلاديش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشری وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنۍ وروستي بندیزونو افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. اروزگان کې د بابا په نوم چینې ته مور ولو. خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. آزادې سروسی
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوې ده. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره لدی چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویانت د ریچارډ بنت د دغه تازه راپور په اړه ازادي رادیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بنت په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخت خپور شوې د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنت ته یوې زندانی شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سری په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمیر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کیږي. خاغلی بنت ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ریچارډ بنت د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنت په ورتلو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنت د خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یو ډیره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمیر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تیره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي، دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې، خو ما خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د خوځو د حقوقو فعال او مترزه میرمن نرګس ساده چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پری خودل، داسې برق به را تستر غو ته چې وچه ډیر تیز وو. زه په داسې یو خونه کې چولې وم چې نمنا کوا او ډیر ویرون کې او ان اکسیجن پکې کم وو.
د خزو د حقونو د فلانی وای اوس مهال په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا او شته رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ وېدا او برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنت په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه هن المنکر نوی قانون د خزو انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لا پسې زیاته کړې. نو موړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د خزو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې لیدل شوي. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د انجونو او د خزو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمی صاحب، وخت په خیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
زما په نظر باندې او بخی بل څنګه زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري، ځکه دا یو يهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پی باندې دی. اوس چې د باندې د بندیز لګېدلې دی، د ځکه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریزونی وشي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گوتا شده خوری ده اسلامی او ده دینی آنانوی داغی سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چه دوی وی. مگم که پا نور مسئله که ده حقوق بشر مشکلات پا افغانستان که موجود دی او داغه تا رسیدگی پا کاره ده، خود داغه لپاره دسی و استاز ده ملگور و ملتون نه پا کار ده چه آغا به طرفانه یو داغه او کی موقف گیری و کی
رفو وید. فاطمی سیب، دا افغانستان ده خلق و بشری وضعیت نیو شهره سوی ده اغا وضعیت لکسنگ چه پراپور که رقلی ده پمده شکل بنده وضعیت د افغانستان د بشر په برخه کې د یک راپورون ته پکتو ممکن زده نقیس راپور نوی؟
بلکل زده نقیس دی. راپورون هم دی طالبان هم دی خوانه، زده نقیس دی هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشیوه و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نشی دی حکومت په خلاف دی او جبهه مقاومت سره ډیر اړیکې لري، دی هغوی نه معلومات اخلي چې دا یو درست کار نه دی. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایعو نه واخلي، په خپله بذات د افغانستان نه واخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوی. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درست خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالیږي. کم دغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالیږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سات دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځیدو د نقیز تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتاس فرده ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه دی ملګرو ملتونو په خیر او نه دی افغانستان په خیر، دا او دا سره افغانستان.
بله، وروسته کې فاطمی سي پرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډول راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي؟
بالکل، حالت کې د شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس کوم وضعیت راغلی دی، هغه مو تاسو ته خپل قابل قبول نه دی. یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا دي تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو قابل قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف ونه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي ده. دا ټکه زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې د راپور په واقعي توګه باندې نری ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مننه جان دي صفاتي مې سره چې موږ سره بحث کوي ګډون کوو خو وخت. مننه.
لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتک ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورګ.
د خبر اعلان د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادۍ ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبري اعلان او د رسنیو مسولینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولې دي. خو ځینې خبري اعلان او د رسنیو مسولین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغه افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبريال د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتوانند کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ وز د خلکو د ژوند یو برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملای. اخر کې طالبان خپل مجبور شي چې خپل پریکړه پشاشي.
په کابل کې د وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نومي پر راپور کې خبر سي د غاګ بدلولو په شرط وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورستر بولې دغه محدودیت لاسه تیږي، نو بالکل دغه وضعیت په تحمل له دایره هم وته دي، نو هغه راځي چې نړیوال په دې برخه کې د افغان خبریالانو غږ واوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي ترڅو خبریالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه خغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرونی ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی. د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیوي خپرونو د نجونو او ښځیناو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسل مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بیان کې د خبر ورکړ. د حزب الله په خوانی مشر سید حسن نصر الله د رواني میلادي میاشت په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنهخه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یو میاشت مخکې د اسرایلو په یو هوایي برید کې ووژل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار بابا پنوم چینه د سلګونه سلنن کوربوي. د روزګان ولایت په چور ولسوالۍ کې د مزار بابا پنوم مشهوره چینه د خپل او طبي منظرې لمخې د سیمې د خلکو او د ګاونډي ولایتونو د سلنن لپاره یو ځړه راخون کې تفریح سم غړل کیږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورایخي پاک او سپینې اوبو په لرلو مشهوره ده چې هر جمعه د سلګونه سلنن کوربوي. د سیمې خلک او سلنن وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرۍ لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډیر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینی ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې د غلطه پاتې کیږي او په خپل منځونو کې مجلسونه او لوبي کوي. حاجی محمد د خپل ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینی تورغلی
بالکل تاسو په د چوری ولسوالۍ ټول ولیدل د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبزه سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کمبوت زیاتوب نه راوړي. هرانګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همدا رقم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینو وینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوی برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي کدلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي، دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
یو ګړی درمخه مسیله هلته حلال کړي وشالته باندې جو وسوګان او تم دوم کړای په خو چمر غلیو د شپې را ورسېدو مختان په لاس بجه په تفریح سیمه کې خوایل نست د سیمه د چې ډیر شپ زالری چې شنګالری شو بلری شاوالری شخالګي جوړه خالیو مشکلات دي د لارو ده کنو د کندار خلک بډیر دل تر اس د پزاو د اواته لار لر سره خراب دنو خامخ چارواکو صداي ل لرو چې جوړي کې جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډیر دلته میځه تراس.
امین الله چی د غزنی ولایت څخه دی او یاد چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وای دلته د اوبو خوشوالی او د باغونو ښکلا ځانګړي خوند لري.
تقریبا فرون ماشام راغلم او نن سهار د لسو یو ورس بجو شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلم. فرون خو نو نا وخت وو د شپې تقریبا لس نیمې ولس بجو چې راورسیدلو شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي د مزار بابا چینې خوا ته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناختو قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن او د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپیریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ صبر دی دی بس ان شاء الله غره کم ځای دی دغه مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلی و. هغه که څنګه چې دی ویلي هغه صوبه هغه شینګیا او هغه د ناشته کې او چاپیریال ډېر برابر دی.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری اغه ولی کوریشی وای د مزار بابا په نوم چینې د اروزګان یو له تاریخي او طبيعي شتمنۍ څخه ده.
دا چینه موږ له ځای خلکو سره متاسفانه درست پرې قناته نه رسېدلې، هلته موږ د ځای خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې تر څو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ غوښته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلې او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې فارا ما پښنی هغه نور د زنور تکلیل دا وی خبره هم ده چې موږ ته چې تاسو د ځای خلکو سره وژغېږي دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي، یو معیاري قانون به جوړیږي او څنګه د سیمه ته چې کوم تلین کې لار ده هغه لار ورته غول کیږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهور تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ببینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بعد خبرونه هم در تله رو خود رقی وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د حق څخه لپاره چې د بشري حقونو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادارو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو یې بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګند کوي او له همدې عملی افغانستان ته له سفر څخه منع کړی دی. د خبرالان د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د نخنی وړ بلل دي. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګه مشر کارلوس دی پرون ویل چې پر تخار ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او کاسي د طالبانو بندیز باید ټول خلکو لپاره د نخنی وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نایلن منکر وزارت ورسوي کې اعلان وکړ چې وړ د سیاسي قانون نافذ کړي چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر خپرېدل غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي ریڅانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د روسي ادارې په نوم یې یادوي. لمړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشی او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د پوینه د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلان سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشی داسې وخت کېږي چې څه مونده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پاسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ سول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 25 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکو صادق شینوارې په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوی رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي و امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پېښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامی شرعی حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی که کوم سرغړونه ونه کړي.
ډیر مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو لمخې کچیر د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وینو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب مې ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ولې بیا یې سلام واچاو، د دریم ځل لپاره چې سلام واچاو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وځل په منډه تر دروازې پسې راووتم، او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم، وایي سلام خو اجازه ده، ما سي اجازه وانه ولې د تا له طرفه مې جواب وانه ولې، نو زه کور ته نه شوم. په اسلام نو کور په کلتور د موږ تاسو په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخلېږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر به در سره وي چې هغه
یا به دی حوزه امریه دین دی مربوط ارگان امر بدر سره دی قانون په لحاظ باندې هم دی قانون لپاره هم تنسی کول اسی دی او چا کوټ هم دغه سی به اجازه او دغه سی به سرپی ور نه نوځي او په دی وو بوس حالاتو کې خو بیا بیخی ته دلته خو نه دښمن ته دلته خو وطن دی دی وطن او دولت خلق دی بیا وی خواته دا خلق دا وکي سي افغانستان کې امنیت ته او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کورت لاشي څه معنا لري نو سي له موضوع نه لري ولر نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي او چې کورت ته ورځي کورت ټولو لو ستر حرم دی اول ته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازه ته د چا کورت داخله دی نه سي او که داخليږي دا هم له دني فلو ناروا دی حرام دي سي او چا کورت داخليږي او هم لا قانوني پلاوه لهره پلاوه دا ناروا دي ست دی یو چا کوړه دی یو چا شخصي حریم ته دغه سي بي اجازه نه وځي
ډېر مننه د سياسي مسایلو شنون کوي صادق شنواري هم را سره دي شنواري صاحب ستاسو نظر څه دي چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وسی او باندې باید څنګه وي
خو ګوره د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشوي د افغانستان خلکو له خوا یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم ډیر خلکو د دې ارکلای وکړه دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو له خوا هغه چورو چپاول شوی هغه هم د طالبان لاس ورغلی پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشی ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشی د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه ځکه کده د مقامات او د مشرتابه دا به هم ری ولی دلته یو سلسله شرایط لري سم ده چې شخصي ملکیت یعنی کور اغه شخصي حریم دی اغه مسونت لري ولی دا هم شرایط لري نو کومه تلاشی چې مونږ ولی دا دغه 13 بو 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15 سایوزه کې 315 کې انداسه په 15 کې نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولی دی چې دروازه ټکول کې دا ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقه ورسری او د بی اجازه نه نوځي ولی ځنه داسې حالات هم پیښی وي په همدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوزه هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټول د دینی مقدساتو خلاف عمل دی هم داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالت نه نوځي او یا هم حالت د دې خوشي اړیم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بل کیږي ولې بیا هم ځنې سوندې را پیښی شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کوروالا یا د کوڅې خلکو ځنې سوندې را منتشوي یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی ان ځنې با دغه سپی خره منتشوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا درشي او په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې او درشي جوړه کې شل درشي کېږي دای هم تر وېوړې نه اوس با مشکلات هو او وسم ځنې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته په نه خاصه دلته امنیت نشته او دی مثلا تخونه دوی احساس د خطر کې ولی دا ډېری ګټې لري نو دا سه معلومیږي چې دغه وسنۍ تلاشی چې زیات فوکس پدې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دی چې په روسي کې کابل خار کې ځنې داسې عملې کیږي ډېر وخت نه وخت او 13 ونه کې هم ته شاید وای دی باورېدلې می چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینې چې دوی هلته شک او مشکوک هغه ځینې تلاشي کوي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاول لري مقامت پورې تړاول لري او مخالفین او غیر مجاوز شینه هم لا سره شي نو زما په نظر باندې دا ګټ لري تاوان نه لري، ولې د خلکو هر کلای هم شای مایت هم خلک د دې په هر کلای کینو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، د حرمتي ونی عزتي ونی شي، او ډیر ښه ډیر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي.
ژوندې اوس اتمر صاحب تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي، که ګټه لري نو ځینو کسان ولی په کابل غور او نورو ولایتونو کې اکسل عملونه شو ولی
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل، موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخلك راتله لاسګري صاحبان صاحبان به، لیکن دغه برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر وو. یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري، او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ د هغه په کور باندې د سقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه ټیلیفونونه لټوئ، چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په یوازې دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس ګورئ، تاسو په یوازې دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسو د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی. تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپله شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي.
ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ، تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو همدا اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شنوار صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو، باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی او شکمن سړي کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستو دی وي سیمې کې دی، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. دی خلکو او دی ولس، دی رعیت او دی حکومت یا دی چارواکو ترمنز یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي، دی ترمنز یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي تا دښمنان یا ته دې پې باندې حکومت وکړي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي تا مخالفین یا ته دې پې باندې حکومت وکړي. داسې نسی کېدای چې دا ټول خلک دي لتاس په یو خوا باندې رواني، ته دې په بل خوا باندې رواني، ته دې پې حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي کور تلاشي رامنځته کېږي، یا هر سړی په هر سړی باندې تا شک وي او هر چاته دې شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبره ده چې حکومت او دې ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی، دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی د ولس په خوښه باندې نه دی راغلی. که چارواکی د ولس په خوښه باندې راغلی، نو هغه خو له ټول ولس سره دښمني نه شي کولای هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتل یا هغه خطول ولست لزان نس لري کولای او په همدغه موږ خو غدرا پورونه ولیدل په کابل کې نو راپورونه مول د لیادي خلکو هغه غږ مو اوریدو سي ک خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل الته ماشومان دي الته سیاسي دي الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خو نه جنگ دی دا خو نه د جنگ میدان دی نه د جنگ ډګر دی ته یو اجازه واخلې باید ورسې ورته ووایه څه مشکل دی او یو کور به دوه کوره به په یوه مخه باندې دغسې کورونه تلاشي کول دا همدغه د ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک سې د دوی په باندې حاکم دي یا دغه لري یا ځان ته حاکمان وایي د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بلې زیاتېږي. دا اوس خو زه خصي څونه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه راسخته سي چېرته حملې مملې په باندې اوسې دي دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دي راغلي. دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بېرته په ولس باندې راکېږ دي چې دا په ټول دښمنانې باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه ولس مظلومی خلک ځپی ار حکومت ځپی طالب هم همدغه کار کوي کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمه شکایت ورته وسی دوی فکر کوي چې بس همدغه زور لار ده او یوازې بل لار نشته د ټوپک په شپېلې باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلې باندې خلک یل کوي.
ډېر مننه. شغلی شنواری خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولی د تلاشي په وخت کې تاوتریخوالی کیږي د خلکو اعتراضونه پارول کیږي؟ مهرباني.
نو به جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعهتونو طرف از فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاس ورکې ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشی به نتیجه ده دا به نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبانو لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي. خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم دیو تیر کال هم دې خنه تجربه ورکړي او ډېر د دې ارکلای شوی او ډېر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډېر خم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیزې کړي دنو بنان خلک خوشاله دي. خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري درې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو داغه سره تجهیزات څه کوي داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو ترکم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشی خو پروسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشی شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایمام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشی وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کني درو کار شي د لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي او کچیر ته چې لاس سره هم نوړي هم د یو کې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیر موثر ده او دا ډیر مفید ده. په خو هم د تلاشیان کې دی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوک په هغه ځینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلاشی وکړي او دغه
مننه شنوار صاحب. ښاغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وو. وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځانه سره بیايي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خصوصا په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپل چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي باید داسې ویستل په سړک باندې یو
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورم شغلې اندړ تاسو ترازو تاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي مېرمنه
یو خلملای ز د شنوار سب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیک تر لیک وو وایي چې دغه تلاشی مناسب نه ده هم هغه زورول کیږي ز دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنواره سبوای شنواره سبوای سي هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډیر ځنی خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیس ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوه سره خراب ده دی طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې دی دلته د دې پښتنه باید ونه سي سي څه باید وسی دا باید وسی سي اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکي طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح د دوی په اصطلاح امارت دی کوم هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوخه باندې رامسته سي دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت د ولس په خوخه باندې رامسته نه سي او همیشه به همدغه حالت دا کار یې هر څوک کار څوک راځي هغه به همدغه حالت او لسته کې زوريږي او لسته باندې غستلش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خدي او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دي دا تاسو خپل سی بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدا وجه دی خلک شکایت کوي
25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید نن مو په دې بحث کې پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو ولیدینو اکسلم ولیدینو کسانو عکسالعملونه شو ولیدي د دې بحث میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا په خوانی ویاند مولوی رحمت الله اندړ د سیاسي مسایلو شنونکي صادق شنواری او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر لوریدونکو هم مننه چې د بحث یې را سره واورید
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar sanini papanini papamama deva padanini dasasani resa mama mare sare sani bali bali sare sa sasani dada papapagagagare sa mata sharpa
د وصل رات ما تشربت د وصل رات ما تشربت د وصل رات
سرګبد
زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګبد
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول بون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار
sa sa da da le sa sa ga sa ga ga le sa sa da 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 da